افغانستان د دفاع وزارت وای په غزنی خار کې وسلوال طالبان په شاتم بولیدي او د خار څخه یې ستل دي. کابل کې د سرخی پله په زندان کې د بندیانو احتساب شپږم ورځ کې قصیدل دي او د هغه افغان کډوالو شمیر چې سکل له ایران نه هیواد ته رسانه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماسیکرنې نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملان د هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو په لړ خبرونو کې رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په غزنی ښار کې د طالبانو حمله پر شا تمول شوی او په ځینو برخو کې تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ په لور پخې ابله سفر پیل کړ او پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوی چې له مخې پاکستانی عسکر په روسیا کې روزل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د غزنی ښار په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه په دې عملیاتو کې له دقت او پام کار اخلي چې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي.
وضعیت امنیتی شهر غزنی خوبتر است. نیروهای تازه نفس به شهر غزنی هم از نیروهای امنیتی و هم از نیروهای دفاعی به شهر غزنی اونا عازم شدن و جلسیدن. فقط در سه نقطه دشمن در اوج برفیرن هم در شهر غزنی حضور داره، بخاطر از اینکه اونا در خانه های ملکی افراد ملکی به خود جا به جا کردن و در اوج پنهان شدن.
تر دې مخکې د غزنی د والی وایان ویلیو چې وسلوال د غزنی ښار په لویدیځه برخه کې دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو اړخونو پر غزنی ښار بریدونه پیل کړل. د امریکا هوایي ځواک د غزنی په جګړه کې له افغان ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. چارواکو ویلي تر اوسه په غزنی کې د روانې جګړې له امله څوارلس سرتیري وشل شوي. د غزنی د امنیت قمندان فرید احمد مشال ویلي چې یوازې د غزنی ښار په ختیځه برخه کې د طالبانو نه دېرش جسدونه پراته دي. طالبانو د غزنی ځینې برخې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم زیات امر ژوب لاړه ولې ده. چک جمهوریت وای په افغانستان کې خپل روزنیز پوځي ماموریت سره سل نور سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې د چتیر یکشنبه په باګرام کې د دریو وچل شو چکی سرتیرو مړی د چهارشنبه پورس د دې هیواد مرکز پراګ ته انتقال شول. د چک دفاع وزارت دیو جنرال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی ځواکونه ته په افغانستان کې اوخت مرګ جوړه د افغانستان پړه د چک پر تعهداتو تاثیر نه کوي. جنرال اشتفان مورانسکی ویل
The Czech Republic is very strongly determined to resolute
دوی وی چک جمهوریت د ناتو له غوسم ملاتړ سره کلک هوټ او تعهد لري. موږ په نظر راتلونکي کې په افغانستان کې خپل سرتیری زیاتو، سل سرتیری به اضافه شي. چک جمهوریت په افغانستان کې 213 پوځي پرسونل لري او له 2002 کال راهیسې د دې هیواد 14 عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پخې ابل سفر پیل کړ. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل دوی په دې سفر کې له مختلفو قومونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. خاغلی وطن دوست ویل له دوی سره شل کسان په دې سفر کې ملګري دي. دا ولسی حرکت له هلمند څخه خوځېدل او له 18 ورځو مزل وروسته کابل ته ورسید. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي دي چې له مخې به پاکستانی عسکر پر روسیا کې روزل کیږي. دا خبره د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو کړې ده. دا موافقه استانبول ته د روسیې دفاع وزیر د مرسیال الکساندر فومین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. پر دې موافقه پرون په مسکو کې هم روسیې او پاکستاني عالي رتبه مقاماتو خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګل شوې دي. د امریکا متحده ایالات په دې وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې سندولې او پر اسلام آباد یې انتقاد کړی دی چې د سخت دریځو پر ضد جدي او لازم اقدامات نه کوي. روسیه صدر اعظم دیمیتری مدودوف وای که امریکا پر روسی بانکونو بندیزونه ولګوي نو مسکو به دا ګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي. مدودوف نن ویل روسیه به په اقتصادي او سیاسي ګامونو او که اړتیا ورته پیدا شوه له نورو لارو دا بندیزونه ځواب کړي، او د هغه په خبره امریکایي دوستان مو په دې خبره ښه پوهیږي. دا چې روسیه به د امریکا د بندیزونو د ځوابولو لپاره له نورو کومو لارو استفاده وکړي، د روسیې صدر اعظم وویل د نه غواړي چې په دې اړه جزئیات ورکړي. امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي، او د کانګرس غړو د روسیې پر یو شمېر دولتي بانکونو د هغوی لخوا د ډالر په کارولو بندیزونه پیشنهاد کړي دي. او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي روسیې او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو روسي بانک او په مسکو کې میشت د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو په اړه کړې وه.
دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل، تفصیلی ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د وسلوالو حملې په شا تمبولې دي، او د ښار زیاته برخه له وسلوالو پاکه شوې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش:
د غزنی د ښار نه مونږ ټول هغه تروریستان چې وو مونږ ویستل، او اوس د ملي پولیس، ملي امنیت او دفاعي ځواکونو په لاس کې دي.
د غزنی په تازه وضعیت به تفصیل درته وړاندې کو. همدارنګه د غزنی حالات ولې دومره خراب شول چې د خار منس کې وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو واوړي، په دې موضوع د غزنی له پخواني والي عبدالکریم متین سره مرکه لرو. د پولیسرخی په زندان کې یو شمیر زندانیانو له څو ورځو راهیسې د نخوړلو اعتصاب کړی. دوی څه غوښتنې لري؟ په دې موضوع به رپورټ درته وړاندې کړو. د هغه افغان کډوالو شمیر چې سکه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. ولې پر موضوع رپورټ لرو، که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. دوستانو لکه په تیرو خبرونو کې هم چې واوریدل، تیره شپه په غزنی ولایت باندې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو خواوو بریدونه کړي، او البته د غزنی په مرکز غزنی ښار باندې وسلوال طالبان د ښار دننه د امنیتي ځواکونو سره نن د سهار راهیسې لاسو ګریوان و، او په ښار کې دننه د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. خو اوس چارواکي وایي چې وسلوالې له ښار نه ایستلی دي. دا چې وضعیت په غزنی کې څه ډول دی، بیلابیل لوري په اړه څه وایي، همدا اوس اکرام الله اکرام را سره له کابل نه په تماس کې دی، دا موضوع تعقیب کړی ده. اکرام، له تا نه به نور تفصیل واورو.
ډېره زیاته مننه انصیب. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی ښار ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي، او د وسلوالو مخالفینو پر ضد یې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دې وزارت سرپرست وایي محمد رادمنش څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، او په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو خوځښتونه د ځپلو په حال کې دي. نوموړي وویل
کماندوګان او همدارنګه نور خاص قطعات او ازمکنی قواوې اوس غزنی ته رسیدلې، او د هوایی قوتونو په حمایت باندې خپل تصفیوي عملیات په هغه ځایونو کې چې ځینې تحرکات د دشمنانو له طرف نه په غربي ساحو کې رامنځته کېږي اجرا کوي.
خغل رادمنش د دفاع وزارت د یوې هلیکوپټر د سقوط خبر هم تاییدوي، خو وایي چې د هلیکوپټر د برېښنا د شارټۍ له امله سقوط کړی دی. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د دوی له لورې د غزنی ښار د سری روزې په سیمه کې د دغه هلیکوپټر د سقوط ادعا کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې لا هم د دغه ښار په دریو نقطو، دوهمې، څلورمې او اتمې امنیتي حوزو سیمو کې وسلوال مخالفین مقاومت کوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې وسلوال مخالفین د ملکیانو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي، او امنیتي ځواکونه په احتیاط خپلو تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل
اوس مهال په غزنی ښار کې په امنیتی وضعیت د امنیتی او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. وضعیت د غزنی فوق العاده ښه ده. فقط په درې نقطو کې لا هم دښمن هلته حضور لري. دې په خاطر چې دوی هلته د مورکي کسانو په کورو کې ځای په ځای شوي دي، او دې په خاطر چې مورکي کسانو ته هلته تلفات ونه رسېږي، امنیتي او دفاعي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي.
دی وایي هڅه کیږي چې دا مخالفین هم ژر له پښو وغورځول شي. ښاغلی رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وایي چې په دې پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړی وایي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس تر 150 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د حمله تیره شپه له 12 بجو وروسته د غزنی په ښار له څلورو لورو پیل شوي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې زیات شمېر دولتي سرتیرو ته د مرجوب لید اړولو ادعا کړې ده. د دې ډلې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یو شمېر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي او زیات شمېر وسلې د دوی لاسونو ته ورغلي دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي په سیمه کې د مخابراتي شرکتونو فعالیتونه درېدلي، په همدې اساس د غزنی لخر تازه حال نه لري. شاګل رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه له دې وړاندې د حکومت له امنیتي مسؤلینو سره خپلې اندېښنې هم شریکې کړې وي. هغه رضایی وایي اوس هم د دې ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او حکومت باید وروسته دغلته پراخه تصفیوي عملیات پیل کړي. په دې حملو کې د اوښتو تلفاتو په اړه لا هم بېلابېل راپورونه ورکول کېږي. د غزنی د امیر اختیار رئیس ظاهر شاه نیکمل په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې بېلابېلو روغتونونو ته د امنیتي ځواکونو ملکیانو 16 مړي او تر 30 ټپیان ورول شوي دي، خو په دې اړه لا هم دقیقې شمېرې نه دي موجودي.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل څخه د غزنی په تازه وضعیت حال راکوه. د بیلابیلو لورو څرګندونې مو د په ریپورت کې واورېدي. په غزنی کې ټلیفوني شبکې ظاهرا داسې ښکاري چې فعالیت نه کوي. موږ هڅه وکړه چې په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال په شمول د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره تماس ونیسو چې متاسفانه د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت له کبله بریالي نه شو. د غزنی پخانی والی وای چې غزنی په یوه یا دوه ورځو کې داسې وضعیت ته نه دی رسیدلی، بلکې په تدریج سره بلاخره وضعیت داسې شو چې وسلوال طالبان د غزنی پر ښار برید وکړي. عبدالکریم متین سره زما همکار احمد تکل مرکه کړې ده. نوموړی پخوا د غزنی والی وو. په لومړي سر کې په دې اړه خبرې کوي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید.
موږ جګړه په دوو برخو وویشو، پخپله یو رواني جګړه او بل فزیکي جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لری منطقې یا قصدن یا د نه اکمالاتو له وجې یا مختلفو نورې وجې طالبان ته ورخوستې کړې چې دا تبن په هغو افسرانو سربازانو قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې د هغوی په رواني تاثیر وکړ، او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخفال کړي دي. دوهم په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه سو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
متین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی. غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامنه و. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامنه ساتلی هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط وو، او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو، او که پلان هم دقیق و اکمالات نه و. هغه وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړه کړه، ومم لیږله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه سوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یوه ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم هومره قوت چې د موږ په غزنی کې په کار و هومره قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډیر لاندې یو، لکه قرباغي منطقه کې د اندرو لاره بند وه، د پکتیکا لاره بند وه، د یک تقریبا سقوط سره مواجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راټول شوی وي. نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولی شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او څه باندې موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کړی.
د تیرې شپې په حمله کې فکر کوئ چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته او په دې توانېدلی دي چې په پراخ اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد هم په ښار کې لرل. څو وارې چې دوی د سپندې او د هماغه پخوانۍ پیاسي چې وه د دې لارې چې دوی کوشش وکړو محبس له لارې ونه توانېدل، دا وار دوی جبهه بدله کړې چې د موی د خواجه عمري ولسوالیو له طریقه هماغسې او د روزې له طریقه په بالایسارو په دغه ولې ناحیې په دغه منطقې باندې تیرا نږدې شي وو. همدا و چې دوی بالایسار ته وختل او د اول ناحیې منطقو ته داخل شو. کله چې دلته نفوذ وکړو له نورو منطقو ځکه قوتونه متوجه شو چې دوی نور له ختیځ او له خوا باندې راغله، نو په دا خطر قوتونه دې خواته متوجه شو. دوی له نورو خوا هم آماده وو، حمله یې وکړه، زموږ قوتونه سره سیمه شو او متاسفانه یو شمېر منطقې موږ په غزنی کې له لاسه ورکړې.
او یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی متین، ولسی ځواکونه چې له ډېرو کلونو راهیسې په غزنی کې شته، د دوی ونډه څه ده هلته؟
د طالبانو یو د ګټې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې وڅپل، او د حکومت یوه د ماتې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې حمایه نه کړه. همدغه ځواکونه اوس هم د دوی تر کلي او د دوی هدیرې غټې شوي دي، ولې بیا هم هماغه طریقه او هغه روش چې په کار وو او د دې تقوی لپاره ضرور وو، هماغه نه هغه طریقه په کار اچول شوې، نه هغه روش. ما اوس هم همدغه مشوره ده و قوتونو ته چې پرته د غزنی له خلکو، د ولس له خلکو، د منطقې له خلکو، که موږ دوه قولي اردو هم نور ورولو، غزنی له دغه حالاته نه شو خلاصولی. ما فتن به طبعا یو بهبود راشي، ولې د دائما دپاره خپله د غزنی خلک باید تقویه شي، حمایه شي، اکمال شي، او هغوی د خپلو منطقو د ساتلو دپاره وهڅول شي.
په غزنی کې ولې وضعیت دومره خراب شو چې بالاخره د غزنی پر ښار باندې وسلوالو طالبانو برید وکړ؟ په دې اړه مو د غزنی د پخواني والی عبدالکریم متین سره مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د څرخی په زندان کې د بندیانو احتساب شپږمه ورځ ته رسیدلې ده. نه خوړلو دغه احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه یادوي، د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ احتساب پیل کړی. دوی وایي که حکومت غوښتنې ونه مني نو د نه خوړو احتساب ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د کابل د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو احتساب پیل کړی وای، له کلونو راهیسې د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو بې برخې دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. دغه احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه ښایي، دوه تنوی د جمعې په ورځ د څرخی پله له زندانه د ټلیفون پر لیکه آزادي راډیو ته وویل: دوی د خپلو هغو بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تېروي، غوښتنه کوي چې باید سرنوشت یې معلوم شي. د خپلو ولایتونو زندانونو ته لیږل بله هغه غوښتنه ده چې دغه زندانیان لري. د زندانیانو له لوري د نه خوړلو د احتساب دغه پریکړه د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ شوې ده. دغه احتساب کوونکي وایي تر هغې به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره یې کتلي، ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي. که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه ونه ویل، خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمېر زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني که څه هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمېر په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د دغه اعتصاب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. دی وایي له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخي پله د زندان یو شمېر بندیانو د نه خوړلو په اعتصاب پیل کړی دی. یو شمېر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري، دوی بېلابېلې غوښتنې لري. موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. روسي پرېکړه په دې اړه هغوی کوي. شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري وبه منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسېدنه ورته نه کېږي. ښاغلی کوهستاني د زندانیانو هغه اداوې رد کړي چې ګوندې د خوړو کیفیت یې ښه نه دی او د زندان د چارواکو له لوري له بندیانو سره بد چلند کېږي. نوموړي اوسمهال د ټولو اعتصاب کوونکو زندانیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړ او وویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسېدنه کولی شي. د کابل د څرخي پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښت لومړی نه دی، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي. دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بېلابېلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي.
آزادی خبری مجله اوری.
په نورستان کې خزی په غرونو او کاروندو کې لدرنو کارونو په تنگ راغلی وای، پرستندوی ټولنې باید دغلته ل خزو سره د حرفوی زده کړو په برخه کې مرسته وکړي. روحلان وری نور تفصیل راکړي.
کله چې سړی د نورستان خاورې ته داخل شي، نو او به ګوري چې هرې ماشومی پیغلی او میرمنی با لرگیو جوڑه شوی کجاوا شا تا چولی وی، یا با یه پکی لرگی یا دورو بوجهی او یا نورس بار کری وی. هم دی حالت خزی پتنگ کری دی. دا واما ولسوالی پا دارالعلوم کی خون کی میرمن صالحه دا پنجشنبه پورز ازادی راډیو تا ویل دوی زدکونکو تا دا درس ورکولو ترسنگ پا پتیو او کورونو کی هم کارو نکوی.
زکر چه خزی پا خپل کارو بار دار سن پتو تم خپل وزو د پټو کار من خپل کو کتا سم تل نظر واچ نه من بد پټو نم منی شو ا کی جاوی م جاوی ب من نوړو تکالیف نه ب من بچو تعلیم ب کوم باندې او کوم بکور کی کینو او تکالیف او مصیبتونه چي دي د ار د ټولو خلکو نه خاص کر نورستان عام دا چي کم نه پدې کی خپل پکی دي.
هغه وای باید دولت او مرستندوی ټولنې په ولایت کې د پوهنې ودیته زیاته توجه وکړي. کله چې په دنیاوی او دینی علم سنبال شي، نو دوی به له یادو ستونزو خلاص شي. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل چې دوی زیاته هڅه وکړه څو له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د نورستانیو میرمنو د ژوند د ښه والي لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه ترلاسه کړي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب چا نه دی ورکړی.
پټي اوبه کوي، کرل کوي، همدغسې لرګي راوړي، دغه شاخه کارونه ډېر زیات پر مخ وړي. د خویندو دپاره برنامې جوړې شي، هغو د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره. او دوی ته خو نورستان کې داسې موسسات دولتي او غیر دولتي برنامې نه دي پلي شوي چې ښځو دپاره کار وکړي او دوی دغه ناخوالو څخه وځي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنی ولایت دی چې د کور کارونو تر څنګ ښځو ته د کرکیلې ژرندو او له غرونو د خسو راوړل هم ور په غاړه دي. چا چې تعلیم کړی او په خپلو سیمو کې اوسیږي، هغوی هم له یادو شاقه کارونو نه دي خلاصي.
د هغو افغان کډوالو شمېر چې سکال له ایران څخه هیواد ته راستانه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. ویل کېږي چې پر ایران د امریکا بندیزونه او د دې هیواد ناوړه اقتصادي حالت خپل هیواد ته د دې افغانانو د راستنېدو مهم عوامل ګڼل کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانېږي. دا کډوال که له پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې و، اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي. فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې.
الان دیگه نمیدونم چه کار کنم، یک دختر آلمان
دارم. دوایی اوس نپویگم چه چه وکرم، یو لور می پا جرمنی که اوسیگی. فکر کوم غورا بداوی چی که چوک لموک سرم رست وکری او حل تمو واسطوی.
اونجا بیشم دختر.
په ایران که جوان نه یوازه د فاطمه بلکه د ټولو خلکو لپاره ګران شوی دی. عبدالله واسه ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لګي مزدوري له کبله په خپل خوخه له ایران افغانستان ته ستون شوی. د بیروزګارۍ له کبله راغلم. د ایران پیسې بې ارزښته شوې او زه کرا ستون شوم. پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2013 کال له پایله تر اوسه ټول 4,240,340 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي. پر ایران د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 4,00,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي.
We can say that the number of Afghan returnees from Iran in
2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینۍ وړ نه و. د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 4,00,000 واوښت. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې پروان کال کې له ایران د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډېره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلي دي چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي نو اجازه به ورنه کړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسه ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنېدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني. ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوترې اوسیدونکو کې پی لاندې نهار ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو ته هیله کیږي چې د پاکستان کومي سفارتخانی دی او د مریضانو لپاره او د مشکلاتو لپاره مونږ ته پاکستان سفارتخانی ایزه لګي. په هغه ایزه کې ډیر زیات ستونزې دي، لکه ستونزې دا دي یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي، بل ورته هلته مونږ نه 3,000 چانه 4,000 چانه 15,000 چانه پینځه. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونو چارواکي د دغه ایزې په باره کې پیسې یا ټیکس پې ولګوي، که 1500 وي، که 1000 وي، که 1500 وي، هغه پیسې معلومې کړي او خلک ورځي خپل مشکلاتو لپاره پیسې ورکوي او وسیزه ورته لګوي، ځکه دې کې مریضان دي، کونډې دي، خلک ضرورت لري، مشکل لري. دوی چې 2000 د سره وای درې راشي، درې وای پنځه راکا، او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې ما غږ اورېدلې وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت ته څرګندتا ورسالی خبر کوم. مو شو سیالي شکل کې کوم دي دواي چې د خپل خرڅې په کیجې نه غواړي تا دې یعنی نو څه نظم دا په هند وزارت خدای هله چې مو شو سیالي کې د مختبو مختبونو نو څه مختبونه یې یاد کې چې کوم دي جو چې په مخکنی والی شرابل مو شالي ته دوا دایل مترول چې زما ته کې نو مختبونه جو کم خو هغه هیڅ کار نه دی کړی.
السلام علیکم. سردار ولی د هلمند څخه ورور د هلمند د کومبو فابریکا چې و د داوود بابا د وخت د شاور وخت څخه تر اوسه پرې ستاله و نو وسته د ریسال د وخت بیا دا چې د کمپنۍ ستاسو تر وخته پورې هېڅ پاملرنه نه ورته شوې. زموږ کومبه په نیمه قیمت باندې شخصي شرکتونه رانیسي، نو موږ هیله لرو چې دا د کومبو په افریقه په حال کې هلمند کې. د هلمند ولایت ډېر زراعتي د کومبو په ډېر زراعت لري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې خبرو شو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 خبريږي او د انټرنیټ لاري کولای شي زموږ خبرونه د ویب پاڼه نو اوري ازادي رادیو